ماسپخین دو بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د آزادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه اسمت څاروان چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ایکس شبکې لیکلي، ویسا چې د نجونو د تعلیم پلوي یې کوله باید هیڅکله نه وای نیول شوی او دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د خپل حق د دفاع لپاره پناه حق نیول شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې دای د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشی کېدل غواړي. متی الله ویسا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشی شو. طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سرو اقداماتو په تور بندي کړی وو، خو د ویسا کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونه کسانو پر لات دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لات د پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. د برتانیا حکومت پرون له اسلام آباد 200 تنه افغانان په یو چارتر الوتکه کې برتانیا ته انتقال کړل. د راپورونو له مخې دا هغه افغان پناه غوښتونکي دي چې برتانیا د ویزې ژمنه ورسره کړې وه. د له پاکستانه برتانیا ته د تلو په تمه د انتظار افغانانو لومړی جوپه وه. د ښځو او ماشومانو په ګډون برتانیا ته د تلو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان اوس مهال د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په میلمستونونو او هوټلونو کې اوسیږي. د برتانیا حکومت پلان لري چې د افغانان د دسمبر تر پایه په څو الوتنو کې برتانیا ته ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. مختار خبریا ژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړي شورا کې د اطلاعاتو او کلتور، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او د علوم اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمیر لیکوال او ژبپوهان غړیتوب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حساس اوبخي د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ لازاریني وایي د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي ډېرې لږې دي. نوموړی زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستاني محکمې د دولتي اصرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجوتانن پر ایکس شبکې ولیکل چې ستره محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړه. عمران خان تورن دی چې تیر کال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. ښاغلی خان دا تورونه رد کړي او ویلي دي د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2020 کال کې د پارلمان د سلب اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، په لسګونه نورو قضیو کې هم تورن دی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړي چې طالبان د نړیوالو له نغدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2021 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا حکومتي مؤسسو کې لکار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیمي سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس لاندې کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت لاري کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا حکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان پرخه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بل بلګه کې د نا حکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو ملمانه دي. لومړی شاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کې د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گورو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کره شفافیت ندرلود. هغه سی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت تور باندې داډه اوسی او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو 115 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلې وي او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي. دا د 15 او 90 ته پورته شو او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه؟
لکه زما اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلان راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروری او د ارتیا وړ مسایل او مواردو کې مصرف شوی او نو اوس مصرفيږي او د مصارف او ادرس کولې همغه نړیوالې ادارې دي همغه نړیوال سازمانونه دي همدغه شکار په خوا هم وسمسته چې په خواني راپورونه وګورو او سني وګورو د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي څنګه چې د خلکو تقاضا ده هغه سي ارزه د خدماتونه ده شوی د برسونه ده شوی او خلک خوشاله نه دي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب اتمر ستاسو نظر څه دی د مرستي چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي دا په شفاف ډول ویشل کیږي او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوي چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله.
سلامت باشی.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دوی سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا لاس موږ په تېر وخت کې لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال نه راپه دې خوا په افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي. لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغه دومره فساد او دومره اعمال د نفوس په دغه پیسو باندې راځي نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعدوي چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد ډالره طالبانو ته ورغلي دي. در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویل چې دا کاملا غلطه خبره ده. یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضعه کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هیواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفعه پروژو کې د مصرف په خاطر بیرته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما ارز را دی چې سیګار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دی پیشنهاد کی.
بله
زه خو ما په دغه راپور کې د حل لاره هېڅ نه دی لیدلی چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري؟
بله ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسه لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پر اخرول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جوګان هغه سره رجستر دي نه دولتي موسسات او هغه د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسولیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وی چې هغه په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي جوړجاړی وکړي ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم په ارزانه بیه عملي کولی شم او هغه بیه او نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ ورکي ان جوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکي. نو دلته کې چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملی کابه لپاره هڅه کیږي ترڅو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات ز فکر نه کوم چې وی چې هغه دوی پکې چاته رشوتونه ورکړي شي. او
په دې اړه څه وایي چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغه مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اگر پیسې چې د غریب او بیوزلو خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له هغو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي. یو د موساتو کارمندانو د هغوی له معاشاتو په خوا هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداری چې کیږي په هغه کې د 2% او 4% مالیو اخیستل په خوا هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئن یاست چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداریو باندې په خوا هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دغه کم حسابات چی ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتی معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته، هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوسم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موسسات به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګان وو هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دي چې کڅوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر 100% معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګان وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دی او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ویلې چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغه برخو کې مالیات شته دي چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري، دغه څه موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي، ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي دا غوی معاشات هم اکثر لږ ټاکل شوی وي او وظیفه هم ډیره خطیره او سخته وي. ولسوالۍ او کلو بانډو ته ځي په ډیرو سختیو شپې ورځې تیروي او وظایف اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډیرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لوی مرسته وي. مګر په لویه کې په انجیوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر انجیوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو در کولای شم، د دبلیو پی اداري یو مشرو په خوا د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې چې د قندار د دبلیو پی مسول وو، هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویل، بیا دغه 30% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو. بیا د نه پیګم چې تر 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو، د بیا پروموشن وکړو کابل تر هغه مرکز تر هغه چې ډیر بدنام شو، بیا د غالبا یا وصلل شو.
خو نو د فساد مسله ده، بله، دا اگر غیر رسمي فساد ده او مشته رسمي فساد، بله، د غیر رسمي فساد ده، لیکن وصلت د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد په دې معنی ک اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري، یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي، که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم و، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم و، لیکن هغه وخت کې دغه خپل انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکوه وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده، او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمند ټیکس دا به وزارت مالیې ګرځوه او هغلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ، او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده، او دا په یو نورم باندې و، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر و همغومره به ټیکس پورته ته د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شوه چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګوره، په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو، د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي، او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بیرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي، د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره ده، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. داغسې نه دی، که دا انکم ټیکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانوني ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي، یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوس، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوم، او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده، حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان کې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چېرته په تماس کې وو، بالکل هېڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل دی. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی. دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر موسسه کې یو د خاط نفر نماینده و، اوس وایي نه هغه خبره ده بدون د دې سړي د مشورې نه دغه موسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بل موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر سړی اشتیال لري چې ګټه ولري، یو کاروبار ولري، یو کار وکړي.
نو خو بله موضوع ده، لیکن دا چې یو اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایی لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله، لیکن له دې بلې ما اخله، دا خو بیا هغه ده فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف موکي چې دغه ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیر او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي، د ډونرانو ته هم ورکړي، د افغانستان ول سره هم شریک کړي او د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانانو ور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغوی به کار هم جعلي وي، دغوی به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه، دغه نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، دغه کمپل وزن معلومي، قیمت او نرخ په بازار کې معلوم وي. که یوې ادارې راځي مثلا 4.5 کیلو کمپل د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده، که دا 40 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډېر او کم راځي، دا د هغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولې دوی خپل اعتبار خرابوي؟ زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دننه خرید مه کوه، د هغه نه وکه، په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي. د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا هغه څوک پلورون کې چې دي داغوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالیټي په ارزانتنی ترین نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیر په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یو نامه اداره وي، که هغه دبلیو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاسته وي، نورې ادارې وي، او دغه شرکتونه هم، او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي، دا فکر کوم چې تشویشونه دي کوي. دا
پروپاګاندا سلامت اوسه منصور صاحب، سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب، تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې، یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري، هغه ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. په تلاجه کې شوراج یې راکړی وي او شش پای په کړی وي، ماشانه په کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبری به خامه خاده ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ سره او دا فرمان دی چې د خپل ستوري ګولې دا خبره موږ نه درته چې خپلوان څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټ ونه لري او تایت نه تایت سوی خبر وی یو بل چانه وی تایت کړی. زه فکر کوم چې په دې کې باید ته شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. افغانستان او صدغه مشخه په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي، ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راکښین در ماشام پرې په دغه مشکلات کې مشته. دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشته ځخ کړی چې ما ته په پلانکی ځای کې یا پلانکی ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو به نه ویلې، شاید ویلې بم نشي د برجرات بم نه کوي، ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي.
نو تاسو خو ویلې یعنی زه یې کنده توایم چې ویلې چې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بلډ ورشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، کدا سي راپورونه خبري شي، څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو ته وګوره؟ سیګار داسې عادي اداره نه ده، د ټولو لویدیزوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوي شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی له خو او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوي چې مرستې به اغیزمنې شي افغانستان ته؟
ګوري، موږ په مجموع کې تاسو به توه یو چې څه په خواو د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې البته ډېرو دا فساد د مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې، حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجستر و دي که تا تقریبا لس انچو د خپل د وزیر او د موین او د رئیسان او د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انچوګان اخیستلې. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب په خو دی اوس یو تفاوت دی چې په خو دوی په خپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلی لیدې دا غلطی دا فساد لیدل لیکر بیا مجبور ځان ساسا او سمرستي وکي اوس هغه حالت نه دی.
بله اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره اسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چا ته ورکي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانه مو او اوس داسې سړی ګارنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته. شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي. خو یقینا لکه چې تاسو ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي. کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي هېڅ هېواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپلې مرستې ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري، اوس یوازې افغانستان نه دی. نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي. اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحوه د انها په افغانستان کې دوی ولري. که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې هم په دوه کالو کې $2.5 میلیونه افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلام علیکم شبر صاحب، سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ
شبر صاحب محترم، دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده. زمون خوار زار زده خوست ولایت نه پاړي کې یم، خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه.
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب، لیوال
خصب لیوال صاحب،
دلته خو چې کومې مرسته چې دلته رسیدي یا خو کاپی اندازه دینه بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی. دغه منطقي کې هم موږ سره نه درو، بل اکثریت خلک دلته په زمایدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیرو، اوسې خلکو ماشینه کته شوې دي، هیڅ امکانات نه لري، نو مرستې نه وته رسیږي په کاپی اندازه هیڅ وخت.
مرستې څوک ویشي؟
مرستې خو مؤسسات ویشي، دغه اوړه ویشي، غوړي ویشي، دغه شیان ویشي، خو کاپی نه دي زمایدان خو نفوس ډېر لري.
پېژمه چې مرستې به کمې ټولو ته تبن چې نه رسیږي، اوس مرستې کمې شوې دي. اما دا راته وایي چې څوک پې څارنه کوي، څوک یې کنټرولوي؟ آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي، او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي یوه ته کم ورکوي؟
نه داسې دی چې څارنه خو حکومت آپ لري صاحب، باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي. اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي، نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري. نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلک کوي. بل په زمایدون کې کونډې ډېرې شوي دي، شهیدان ډېر ویر کړي دغه منطقې په نظامي باش کې، پاوچ کې وو، خلک کې په اردو کې، پولیسو کې وو. نو کونډې اتمو اندلته ډېر دي. شبر صاحب مؤسسات چې څه رقم لازم دی هغه رقم توجه نه دی کړی.
درست سید مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامات اوسې. اوس به ورشو بیرته خپل درنو میلمنو ته او دی غوړیدونکو لپاره چې تازه ازادي رادیو اوریو تر اوسه نه اوریدلې دی غوی لپاره وایم چې د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د سیګر پاغه راپور خبرې کوي چې افغانستان ته د بشری مرستو په ارتباط خبر کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي. زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لوبړی مرستیال یونس مومند، جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. منصور صاحب، سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه هم کړې ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده، او په دې توګه وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی. په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لري؟
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دی اوریدلی چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه مېرمنې ښوونکې چې ښوونځي اوس بند دي هغه هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
چې کور کم کړي.
او غالبا چې پوره معاش اخلي یو څه چې کم شوي یا بندي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه و یا اته فیصد چې د تقاعد په نوم د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر اتاک تروسه پورې دا غوې امتیازات او معاشات نه دی ورکړل شوی چې څو وار هغوی مظاهره هم وکړي، لمدواتو سره هم خبرې وکړي او د خپل حقوق او امتیازات غوښتنه وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، کمیرمنې دي، کناری نه دي، بلالار نه لري، د اوایدو او هغه چې بیا زحمن یا کورنۍ کوم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وخیو، د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي ترڅو د راتلونکي ژمی او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوند دی دوی امیرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډیر زیات مننه. مومن صاحب، دا مرستې چې بشری مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پوره تاسو تاثیر ویني، څومره موثر دي؟
سروان صاحب محترم، بشری مرستې هغه وخت موثر کېدلی شي چې پاره کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم سره دی ولی فکر کوم چې دا مرستې چې وسم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په هیڅ باندې د ټولو څخه د زړه کوم مننه کوم چې دلته کومک کوي، ولی دا حکومتو باندې هم اړه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولی که دلته که حکومت اندکترین په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورکړي چې دا زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت هم دکترینه مداخله وکړي بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي یا د کنټرول د پاره وایي ټول موسسات په دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کیږي، که چیرې د دې د پاره اروین د تاریخ په د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورچیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، که د معلمینو سره کومک کیږي، که د زلزلهګانو سره کومک کیږي، که د نورو هغه اړوند دا افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي یا اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره کومک کوي، دا ډېره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شی باندې زما همیشه تاکید دی، نن هم د یو نماد مشر سره چې ملاقات ترلو دي، تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې باندې موږ ټول چې زموږ تجارت راي لکه او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي. دا پیسې چې کومک کوي آیا کله دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه ستکه چیرې هغه پسې وایي؟ زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. لیکن مومن صاحب په اوس داسې خلک ډېر دي چې کړي د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کړي سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري. په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته به تر معلومه ده یو زیربنایي کارم زده نه وایم چې ټوک په دغه ما شام دوری د وقنم مشکلات ته اقتصادي مشکلات په افغانستان کې دا وند افغانستان د مجمد پیسو لیکدل افغانستان تاجر زی په پاپریکا پیسې دی او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې د پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله تاسو ګوري کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامع جهانی د تاجرات لاندې دي. یقینا جامع جهانی په دغه حالات کې باید کومک وکړي. دا څه لري چې یوازې به درته وایي چې دا کومکونه دی افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو ضرورت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامعه جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي. دا چې د جامعه جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضې مشکلات یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو او جامعه جهانی د اوس پر چپ پاتې ده.
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنه. یا آزادي راډیو،
الو،
مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د آزادۍ محترم و کارکنان او برایان و اوریدونکو ته سلامونه تقدیم کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. تاسو که خپل سوال لري خو اول خپل سوال وکړئ. کني زما هم یو سوال داده چې آیا تاسو هم له کسانو څخه یاست چې د مؤسسو له لوري مو بشري مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسیدي شو کنه؟
بالکل مهربانی، زه به باندې ان شاء الله تعالی خبر درته وکم. اول جمال ظفر د کابل سفاری کا کیم، اول به دې موضوع لږ مخکې لږ مقدمه درته وایم.
مهربانی یو څلنده
لنده ان شاء الله تعالی لنده. څنګه چې افغان مسلمان بودست تقریبا په دغه 15 لسیزو تر دو یا نیمه پیړۍ پورې کېدو، خصوصا په دغه وروستیو دو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو او اروپا پوځي اشغالګرو دغو مزدورانو دغه مظلوم بودست ته داسې عامه انسانیت وژون کې بحران لاندې.
تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
صحیح ده. نو د مرستو په باره به زه دومره درته وایم، ته بیانیه به تېر شمه چې د مرستو باره به دومره درته وایم چې کومې مرستې شوې یا کی چې هر څنګه دي مننه ترې کوو. هغه که د هر خارجي ملک څخه دي که د کوم شخصي شرکتو څخه، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو، در حالی چې مستحق خلکو ته نه رسېدلې نه رسېږي. اول دغه کوم د سرپنا په نامه باندې چې کومې شوې که ته وګورې، دلته فکر وکړې که زه درته وایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي. هغه چې 56 منزله بنګله و هغه بلډینګ لري، هغو خلکو ته رسېدلې نه. هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه مستحق دی او هغه حقداره دی، هغو ته نه رسېدلې، نه رسېږي، نه د وکیل دفاع ورته رسېدلې، نه د موسسې دفاع ورته رسېدلې، نه راځي. په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي، هغه حکیم سنایي بلولې دانا ته پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه. دغو چې چېرته ښه شتمن و ورکړې وې چې راغلی کار چې پیسې دې تقسیم کړي، هغه دې ورکړه خیرته نه ګو چې چاته به چه پلانی چای پروش در بیستانی در خبر گودامدار تو تو دو تاوی چه. ولی ما خانم درسته گوه چه خدای تورکره و ما موقع تورکره مشتر که نپیزه نوی خود بیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسیده بی نرسیده تو رو سپر.
ډیر زیات مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو هم خبرې وکړئ او لطفا یو څه لنډې. مهرباني، تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته کوم سلام؟
سلامت اوسئ، مهرباني.
اور دا سیګار چې دی، سیګار اوای کونډار غرزیدا معلومات کوم کوي چې دوی مون خندل ته وسیګو نم دی وطن خلک یو موسسات ګورو مستم ګورو تعال ایوانم
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلو کې داسې غړي پیدا کړي ډیر مستحق او همکاري کوي نظام کې چې مرسته او اوی خبره چې کوي. نو سیګار د عمر معلومات نه لري، لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بیخي له خندا و امریکا دونه معلومات ترلاسه کوي چې طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي چې دوی خپل پکې نس لري. نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه. سلام
علیکم.
بس تاسو خبرې واوریدل شوې، تکراروي ما تاسو خبرې واوریدل شوې، ډیر زیاته مننه. اتمر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې، روسي اوریدونکو داسې خبرې کولې، مخکنی اوریدونکو یو څه متفاوت. تاسو نتیجه څه ده له دغه خبرو؟ څه نتیجه اخلي؟
ګوري، دا یو ډیر لوی اپریشن دی، ډیر لوی یو پروسه ده چې داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسیږي. په دې کې دغه ټول کسان، دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي، دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه د خپل وظیفه، دغه خپله امانتداری اجرا کوي او دغه کومک هغه مستحقو کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې کېږي، یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ موږ ته کومک نه دی، هېڅ دا ټول پروسه تر سوار لاندې راولي. بلته اول خو خپله مؤسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال، موږ په جمهوریت کې په هغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کو، یعنی دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسیږي، نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، د هغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دغه کسانو ته ورکړئ، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړئ، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی شي دغه مرسته ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایاتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی. که مدیریت نشي، دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ، دا مرستې فمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سوء استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لمړی تر هر څه باید نشری مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورنی موسسات څومره لوړه برخه ده دی د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بیخي له منځه وړل شي او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی اوګانو په نوم راځي ډېر لوړه برخه د ډنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو سفریو ګستوسونو او میلبستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کوم ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي هغوی د اوونه تر لسه او پنځلسه او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر د ژوند توکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مال کې هم خلکو ته
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. د مومن صاحب نظر هم غواړو چې واورو. مومن صاحب زموږ ته دواړو مېلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانه خستل شي او د ښاغلي منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرستې بيشي او غوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانه خلې ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې و نه لګوي بلکې له بیوزلو سره ډېر مرستې پیو کې. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستې ډېر ډېر خلکو ته ورسی شي؟
ډېر مننه. زه فکر کوم چې هم د جناب ګرول استاد جناب احمد سره منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سیدا به په کومک کې زیاتوالی راوړي. ورته فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلوچستان رمامن دی او دا چې رمامن سي چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کپخوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کله غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه متصونه ویل چې مالیه تر واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وزن لپاره راځي تولې باید مالیه تر واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفې یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه څخه چیرې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانو څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کړه دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزموش ته دی غوړي وخت او غوسه مالیه ناختل کیږي نو غوسه مالیه ناختل کیږي دوه وسه ډیر جزوی شي د دې د هغه دی خو ګټ نه پر کیدای یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه ناختل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو ورته مالیه نه ور کړی ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي یعنی دغه زموږ پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه کړی چې ته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک یبرته په بازار کې په ډېر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز مشتو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دی په غواړي
موږ هغه د دې مطابق چې دی وړ غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو طرفي وړي کواړي د دې ته ولې دی بیا هم دا غواړي د بل ځای څخه وړي وړ د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کیږي
خدای چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې کته سي وړي راواري د وی ډیر خلکو ته په کارم پیدا شي خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیر ډیر مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو دی او صادق رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدئ شي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا